Radio.
Assalamu alaikum, study mashay.
No, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet.
What I'm hearing is that there's overwhelming turnout.
د ازادي رادیو د نن ورځي اکثر پروګرامونه د امریکا ولسمشري ټاکنو ته ځانګړي دي. خراغلې ز صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د نن چهارشنبه دغه خبری پروګرام وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دغه پروګرام هم دارنګ تر دغه پروګرام وروسته په خبری مجلو کې بعد امریکا ولسمشري ټاکنو په اړه باندې تازه جزئیات تاسو ته درکو. دا چې هلته په ځینو ایالتونو کې د شپې تر ناوخته د رای ورکولو بهیر روان دی او په ځینو نورو کې بیا رای شمیرل پیل شوي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته چې صالح محمد صالحی وایي. دفاع وزارت په کندهار کې د شلو وسلولو د وجل کېدو خبر ورکړ. د خوست لپاره نوې والی معرفي سو. د پاکستان یو سرتیری په یوه حمله کې وژل شوی. سلامونه او سهار په خیر. د افغانستان دفاع وزارت د کندهار پر ارغنداب ولسوالۍ په یوه وروستۍ هوایي حمله کې د شلو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼې کې ویلي دغه بمباري پرون غرمه پر هغو طالبانو کړې چې په دې ولسوالۍ کې د نویو حملو لپاره سره راټول شوي وو. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو شاهده ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د جراحي څنګه مسول ډاکټر قدرت الله حکیمی پرون ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د ارغنداب له جګړو پلسګونو ټپیان او مړی وروړل سوي.
در مجموع 222 زخمی و 25 کشته در بخش جراحی شفاخانه میرویس ثبت شده و این روند ادامه دارد.
پر ارغنداب کې د وروستیو جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه سوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب یې څه باندې یوه میاشت اوښتې خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکول سوي. د نورستان د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته ویل چې 15 میاشتې کېږي ورته معاشونه نه دي ورکول سوي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې د پیل کړي کاري اعتصاب نږدې 40 ورځې پوره کېږي خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره سوي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي ازادي راډیو ته ویل چې وزارت په نورستان کې ډاکټرانو ته د ماشونو د ورکولو او د کاري اعتصاب د پای ته رسولو مسله له ارګ سره شریکه کړي.
روغتیا وزارت اړوند ریاست جمهوری ریاست ته مکتوب لیږلی ده چې یا د موسسان نشي کولی چې دغه منیج کې ادارې کې نو په همدې اساس باندې موږ جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب له کبله د دې ولایت اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو به برخې سوي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. جنرال محمد کټوازی د خوست د نوی والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه ادارې په وړاندیز او د جمهور ریاست د حکم له مخې تورن جنرال محمد کټوازی د خپل نظامی رتبې په ساتلو د صدیق پاتمان پر ځای د خوست د نوی والی په توګه ټاکل شوی. جنرال کټوازی د 209 شاهین قلو اردو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. درې کاله مخکې پر دې قومندانۍ چې مقر یې د بلخ په دادی ولسوالۍ کې دی د وسلولو طالبانو د برید په او یوې پوځي محکمې د څو نورو جګپوړو افسرانو ترڅنګ په یوه کال تنفیزي بند دی محکوم کړی وو. په دغه برید کې شاوخوا 115 سرتیري وژل سوي او له شپېتو زیات نور ټپیان سوي وو. پاکستان وی لکرشه ها خو د افغانستان لخوا د سختریزو وسلولو په دزو د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وجل سوی او دوه نور ټپین سی وی دي. د پاکستان پاوځ پرون سیشن به په یو خبر پړن کې دا یو تروریستي برید بللې او ویل دي چې د بلوچستان ایالت په منځکی سیمه کې یو سرحدي پوسټ یې په نشه کړی و. په خبر پړن کې ویل سوی چې پاکستان په منظم ډول دغه موضوع د افغانستان چارواکو سره شریک کړي او د دوی د پولی په خوا کې یو غیزناک سرحدي میکانیزم د دې لپاره مهم دی چې له پولی هاخوا د ترهګریزو بریدونو مخه ونیول سي. د افغانستان د حکومت چارواکو د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای وایي د امریکا د ولس مشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگتن په وړاندې د تهران دریز بدل نه کړي. خامنه ای دغه څرګندونې پرون سیشن به په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د یو څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په یوه تلویزیونی وینا کې وکړه.
به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما
په موږ پورې به هیڅ اړه ونه لري، یعنی زموږ پر سیاست به هیڅ ډول اغیز نه کوي. زموږ سیاست سنجول شوی او مشخص دی او د افرادو عدلون بدلون پرې تاثیر نه لري.
په ایران کې د امریکا سفارت د رژیم د ملاتړو اشغال او امریکایي ډیپلوماټان د 440 ورځو لپاره برمته سیو. دغه پیښه د دې سبب سوه چې واشنگتن له تهران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. ایراني چارواکو سږ کال د کورونا خبرې سوي او بالا کبله د امریکا د سفارت د اشغال په مناسبت منظمي غونډې لغوه کړې دي. او د ترکمنستان چارواکي چې منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې په رسمي توګه د کورونا د هیڅ یوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکولی، په دغه هیواد کې دننه پر سفر بندیز ولګاوه. لیش قبات د ازادي راډیو د خبرلانو د راپور له مخې دغه بندیز به د جنوري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پر ځای وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل شوی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 0، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې په امریکا متحده ایالاتونو کې لا هم ټاکنې روانې دي. د امریکا د ولسمشر ټاکنو کاندیدانو ولسمشر ډونالد ترامپ او جو بایدن څه ویلي؟
Winning is easy.
بریا آسانه ده. بایلل هیڅکله آسانه نه دي.
هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. و به ګورو څه کیږي.
د امریکا ټاکنې د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا د سولې په پروسې څه اغیز کوي؟ په امریکا کې د یو څیړنیز بنسټ مشر هاشم وحدتیار وایي
که ټاکنې ډونالد ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کیدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري.
بیا هم خراغلی د امریکا د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړي خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ایالاتونو کې د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ رای ویشل شوې دي. د امریکا د ولسمشری کاندیدان جمهوری پال ډونالد ترامپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن دي. ښاغلی ترامپ وایي د ده لپاره په ټاکنو کې بایلل آسانه نه تمامیږي. بلخوا جو بایدن ویلي په ټاکنو کې د ښځو او ځوانانو ونډه خورا زیاته وه. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنې تاریخي ځکه ګڼل کیږي چې د کورونا د وبا پر مهال ترسره کیږي او د امریکا ملت هم د ځینو مسایلو له کبله سره بېشل سوی دی. د امریکا خبری رسنیو اټکل کړی چې ډونالد ترامپ په هغو ایالاتونو کې چې محافظه کار ګڼل کیږي مخکې دی، لکه کنټاکي او ویست ویرجینیا. د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال جو بایدن د لومړنیو نتایجو له مخې په ورمونتا ویرجینیا په ډیر توپیر مخکې دی، خو ستانګزای صاحب د رایو شمیرنې پروسه روانه ده او ارقام هم شیبه په شیبه بدلیږي. که څه هم د ختیځ ساحل په ایالتونو کې رایه اچونه ختمه سوې، په ځینو نورو ایالتونو کې د رایه ورکولو مرکزونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه تر سترګو کېدل. د راپورونو پر اساس د رایه ورکولو پروسه په آرامۍ مخته تللې ده. د ولسمشر ټرمپ چې د ولسمشرۍ ټاکنو له کاندیدانو څخه دی د ویرجینیا ایالت په ارلینګټن کې وویل:
زه د تسلیمۍ یا هم د قبلولو د وینا په اړه سوچ نه کوم. هیله من یو چې له دې جملې یوه دغسې وینا ولرم: تاسې پوهیږئ چې بریا آسانه ده، بایلل هیڅکله آسانه نه دي، زما لپاره هم.
د امریکا د جمهوری ریاست دوره څلور کلنه ده او عمدتاً د دوو ګوندونو جمهوری پالو او دیموکراتانو د کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د دلاویر ایالت په ویلمنګ ټاون ته له رسیدو سره سم خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل:
ما اوریدلی چې په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو او ښځو د ګډون اندازه خورا زیاته وه. افریقایي امریکایانو هم په زیاته پیمانه ګډون کړی، مثلا په جورجیا او فلوریدا کې تر 15 کلنۍ زړو کسانو برخه اخیستې. زما هدف دا دی هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. وبګورو څه کیږي.
د امریکا د ولسمشری په دغو ټاکنو کې چې د کورونا وبا پر مهال د ترسره کېدو له کبله غیر معمولي بلل سوي، تر 100 میلیونو ډیرو کسانو د پوسټ په انلاین بڼه یا هم د رای ورکولو په مرکزونو کې لمخ کې خپل رای کارولې دي. څرنګه چې ډیرو کسانو د پوسټ لارې رای ورکړي، د نهایي نتیجو اعلان شاید څو ورځې یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د ولسمشری تازه ټاکنې یوازې د ولسمشری لپاره نه دي، بلکې د امریکا د مشرانو جرګې او استازو جرګې برخلیک هم ټاکي. د دغو دوو ګو کنټرول د امریکا د نوی ولسمشر لپاره خورا مهم ګڼل کیږي.
څوک به د امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالد ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 نیوي FM/15 او facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالاتونو په اکثر ایالاتونو کې ټاکنې شوي، خو په ځینو نورو کې لا هم د رای ورکولو لپاره خلک په قطارونو کې ولاړ دي. په همدې اړه باندې او د امریکا د ټاکنو اړوند نورو مهمو مسلو په اړه باندې به د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره خبرې وکړو، چې همدا شېبه د ټلیفون په کرښه له واشنگتن ډي سي له موږ سره خبرې کوي. آشنا صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. دا راته وایي چې د رای شمیرنه پیل شوې که څنګه؟
بالکل پہلا شویدا او بلکہ وقت پہلا شویدا خو پزنو ختیز ایالتونو کې اصلا رائے ورکول بند شو، ځکه چې ختیز کې هغه خپل وخت چې ورته ټاکل چې باید ماقام شپږو پوري خلک رائے ورکي، هغه مرکزونه ځنې تر نا وخت پوري ځکه یله پاتې شو چې ډیر خلک په لین کې ولاړو او ځنې تخنیکی ستونزې پیدا شولې، خصوصا په تخنیکی آلو کې چې دوی قختل ځنې رائے راټول کړي او ځنې خلک رائے په اصطلاح برقی ډول باندې ورکي، هلته مشکل پیدا شوی. اما په ځنو اکثرو کې عادي ده ځکه چې لږ وخت نیسي بیرته راټول کړي. اما په جنوب او جنوب غربي اوزو کې تر اوسه پورې ځنو ځایونو کې رائے ورکول دوام لري، او یعنی رائے شمیرنه شروع ده او هر ایالت خپل رائے شمیری.
د خلکو د ګډون په اړه راته وایي، ګډون څنګه ارزوي؟
کریستیاویما په دغه څو دورو کې، خصوصا څلور دورې د جمهوری ریاست انتخابات چې ما په خپل سترګو یعنی ولیدل او دلته ورته خبري پوښښ ورکو، بیخي دا ځلی استثنایی وو. او د انتخاباتو د کمیسیون د مخې نه ښکاري چې دا ډیر تاریخي وو او علت واضح وو. یو خدا د کورونا ویروس وجه وه چې بینللي یو تاثیر درلودو په امریکا کې تر ټولو زیات، ځکه چې دلته ډیر خلک پرې مبتلا دي چې تر میلیون زیات دي، او ډیر خلک پرې مړه دي چې تر نور نړۍ هم تفاوت زیات دی چې تر 240,000 پورې پکې مړه شوي دي. دا یو استثنایي حالات وو، ځکه خو ورته د کمیسیون د انتخاباتو خاص قوانین وضع کړل چې خلک وکړي چې میاشتو مخکې د نومبر د 3 د انتخاباتو ورځن رای ورکړي. دا یو جدا تاثیر درلودو. مګر هم دویمه مسله ډیره سخته او لوی او چاغه ډیر نړیوال تاثیر هم درلودو، هغه په خپل سیاسي اړخ یو چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند نه دسی او کاندید ودرېدو چې د نژادي تبعیض مثلا په کرا بر سیر شو، د مسلمانانو مثلا په کرا بر سیر شو چې باید امریکا ته راتګ محدود شي، او زمنن زنې په خپل دنه د امریکا چې کم ډیر امریکا چې خبره د دیموکرات ګوند او د جمهوریت غوښتونکو ګوند هغه اساسات جوړ جوړی چې اختلاف ټکی دی هغه د جمهور رئیس ټرمپ په دوره کې ډیر اوج ته ورسیدل چې هغه د مدني حقوقو مسله پکې شامل و او تر ټولو زیاته پکې د مدني ازادیو مسله و. په دا د دې سبب شو چې اکثره خلک چې څوک واجد د شرایطو په شمول د 13 کلن چې نوې بالغ شوی و او حق لري رای ورکړي هغه هم ترجیح ورکړي چې اتمن په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. نو دا یو وجه شو چې تر یو سلو 50 یا 60 میلیونو پورې خو تر اوسه تایید شوی دی چې خلکو رای ورکړي دي چې دا ډیر بې ساري ګڼل کیږي او امکان لري چې دا رای نور هم چشمیر کیږي تر ډیر زیات.
لکه څنګه چې تاسو ویل تاوده کمپاینونه وشول ولسمشر ټرمپ هم په ځان باندې لګیدلی تورونه نژاد پالنه او دا ټول تقریبا رد کړي او ویلي چې هیڅ دغه یو څه نه لرم. په صورت را به شو بیرته د انتخاباتو په اړه په انتخاباتو کې څه باندې 100 میلیونه دا وار د پوسټ یا انټرنیټ لاري رای کارول شوې دي خو اوس راپورونه دا دي چې دغه رای شمیرل بل څه ستونزمن وي وخت بنیسي څه فکر کوي چې واقعا هم دغه څه څنګه چارواکي څه وایي؟
د سمده ما دوی خو د هغه څوک چې هغه اداره چې په اصطلاح د دې لپاره مکلفه ده چې نظارت وکړي او بیا رای شمیرلو کې چې هغه ډیر څو ادارې په دې کې برخه لري احتمالا چې تر دوه هفتو خو خامخا دوام وکړي چې مطلقاً شفاف رای ټولې وشمیرل شي. اما تر دې هم زیات وخت شاید ونیول شي. حتی داسې پیشبیني هم شوې ده چې امکان لري د دسمبر میاشتې په اول هفته کې کېدلی شي چې هغه نهایي او د ټولو لپاره د تایید وړ نتایج اعلان شي. اما په اوسنیو نتایجو کې چې کوم شمیرل کیږي عام خلک رښتیا درته ویم د افغانستان کې زمونږ اوریدونکي خصوصا د ازادۍ رادیو او د امریکا غږ اوریدونکي څوک باید دې ته غوږ نیسي. یو ټکی باید پام کې ونیسي چې په امریکا کې دیموکراسي غیر مستقیمه ده. دلته د عامو خلکو چې مونږ کله یو سلاویا یا 160 میلیونه رای حسابو دا هغه رای نه دي چې راسن رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور په 200 رایو انتخابيږي. پښتنه ده چې دا 200 رای د چاري دا 200 رای په مشران په کانګرس کې او په سنا مجلس کې په یم با ما اسلایم چې په ولسی جرګه کې او په سنا مجلس کې چې هر څوک اکثریت رائے وګټي چې هغه مجموع 538 دي چې په دې کې هر کاندید په دې دوه کې 200 وګټي یعنی یو یې رائے اضافه د 50% نه هغه ګټون کې اعلان.
بله مننه کوم تاسو
پوری په زنو مننه په زنو رائے کې اساس یاد کوم چې تر اوسه پوری د دیموکرات ګوند کاندید لیک مخکښکاري او ټمبلک
او مننه. فقط په اخر کې غواړم پوښتنه لاند کراته وي چې د افغانانو سره تاسو خبرې کړي دغه افغانان چې رای ورکولو حق لري هغه څه وایي؟ لاند کراته وایي
دا ځلې استثنان ګنچ میر افغانانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده چې موږ ورسره خبرې کړي په نیویارک کې خصوصا په فلوریدا کې او په کالیفورنیا کې او په ورجینیا کې چې ډیر افغانان میشتي او رای ورکړي ده. اکثریت د افغانستان مسلې اولویت کې نیولې ده لمړیتوب ورکړي ده او ګوري چې کم کاندید به ډیر د ترای ورکي مګر خپل استادو ته هم چې رای ورکړي ده د سخکاري چې تر ډیره هغه کاندید ته ترجیح ورکړي ده چې د افغانستان او مسله ورته ډیره مهمه
ده. ډیره مننه کوم سید سلیمان آشنا د امریکا رادیو او ټلویزیون خبریالو له واشنگتن ډی سی له موږ سره د انتخاباتو په اړه باندې په ژوندۍ توګه باندې جزئیات شریکول.
ازادي خبری مجله اوري.
هغه څوک چې د امریکا د نوی ولسمشر په توګه اعلانېږي څومره د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسولو لیوالتیا لري. د افغانستان د سولې پروسه هم حساسې مرحلې ته داخله شوې او ویل کیږي د امریکا تازه پالیسۍ دغه پروسه اغیزمنولای شي. صالح محمد صالح په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره په دې اړه مرکه کړې ده. په پایل کې ورڅخه پوښتلې دي چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د افغانستان د سولې پر پروسه واقعا څه اغیز کولای شي؟
که ټاکنې ډونالد ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کېدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري د جو بایدن دپاره، ځکه چې هغه به ډیر زیات په اولو څو میاشتو کې مصروف شي تر څو د خپل ځان دپاره ټیم جوړ کړي، وزیران وټاکي، خپل د دولت اراکین وټاکي، په دې کې به ډیر زیات مصروف شي. دویم دی د خپلو څلور کلنې پالیسي ستراتیژي جوړول او د ډونالډ ټرمپ په موقفونو تغییرول، لومړیتوبونو تغییرول، په دې کې به ډیر زیات بوخ شي جو بایدن. بارن د دې خاطر به د افغانستان سولې پروسه یو څه متضرره شي که جو بایدن یې وګټي. اې دې تر څنګ سره جو بایدن د پاره د راتلونکو ټول ټاکنو کې د امریکا نور لوبنیتوبونه به ورته ډېر زیات اهمیت ولري، لکه په داخل د امریکا کې د کورونا مسله شوه، د امریکا کې د اقتصاد مسله شوه، او په دنیا کې د روسیې او د چین سره تقابل او د هغوی څخه د تهدید ډار چې په امریکا یې لري، همداسې د منځني ختیځ کې کوم کړکیچونه چې روان دي، دا به د جو بایدن لپاره ډېر لومړیتوب ولري.
د ډونالډ ټرمپ اداره له هڅو سره سره ونتوانېدله چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. اوس که نوی ولسمشر واک ته راځي، دغه جګړه به څومره وکولی شي چې واقعا پای ته ورسوي؟
ډونالډ ټرمپ نه شو کولی چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خو د ډونالډ ټرمپ نه مخکې ولسمشرانو هم نشو کولی چې دا جګړه پای ته ورسوي. د راتلونکي ولسمشر که هغه ډونالډ ټرمپ اوسېږي که جو بایدن اوسېږي، هغه لپاره به هم ډېر ستونزمن کار و چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. افغانستان که داسې دوی ښکېل شوي دي چې نه د افغانستان نه وتلی شي، ځکه هلته طالبان ډېر قوي شوي، نوره ترهګرۍ ډېرې دي په افغانستان کې، او نه په افغانستان کې پاتې کېدلی شي، ځکه د امریکا خلک هم غواړي چې د افغانستان نه باید خپل سرتېري باید وباسي.
د افغانستان د سولې پروسه به څه فکر کوي چې اوس نوې مرحلې ته داخلیږي، د نوي ولسمشر پر راتګ سره که به له کړکېچ سره مخامخ کېږي؟
راتلونکي ولسمشر که ټرمپ اوسي که جو بایدن اوسي، هغوی د پاره به افغانستان ډیر زیات لومړیتوب نه لري، ځکه چې په داخل د امریکا کې هغه سیاسي فشار په رئیس جمهور باندې نشته، لکه هر ورځ په لسګونو مظاهرې په مختلفو ښارونو د امریکا کې کیږي، یوه مظاهره تر اوسه په دې ډله شوې چې افغانستان د دوی خپل عسکر باید راوباسي. نو سیاسي فشار چې په ولسمشر باندې نه اوسېږي، بیا هغوی هم لومړیتوب نه ورکوي مسایلو ته. هغو دپاره مهم دا دی چې امریکا خلک څه غواړي او څومره فشار دی په ولسمشر باندې، لکه کانګرس، پالیسي جوړوونکي او عوام خلک.
هاشم وحدت یارو په واشنگتن کې د سولې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر و. د افغانستان په اړه باندې دا چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په وضعیت او په تېره بیا د سولې په پروسې څه اغېز کوي، په دې اړه خپل تحلیل را سره شریک. اوس به ورشو د عامو افغانانو نظرونه به واورو چې هغوی د امریکا د انتخاباتو په اړه څه وایي.
نوم می سنگر رحمانی دی. د امریکا د متحده ایالاتو انتخابات به په افغانستان باندې حتما اغېز کوي، خو موږ به په نیک فال نیسو چې هر څوک دغه زموږ هیل او ارزو تې دا ده چې په افغانستان کې دغه د سولې خبرې چې روانې دي له شدت ورکړي تر څو دا مثبت طرف ته لاړ شي او نتیجه ورکړي او په افغانستان کې سوله او آرامي راشي. دا ښکاره خبره ده چې هغې په خپله د خپلو ګټو دپاره چې په افغانستان کې د هغې ګټې خوندي کېږي هغه کارونه کوي، هغې خپلې پالیسیانې او هر څه د مخکې نه جوړې کړي، یو چوکاټ موجود دی. خو د افغانانو هیله او توقع هم دا ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
گوهر رحمان دی او د شګل ولسوالۍ د شینکوړک د کلي اوسیدونکی یم. د امریکایي انتخابات په دې کمپاینی برخه کې په موږ باندې یو څه اغېز کړی دی، ځکه چې قسمه قسم خبرې اورېدل کېږي چې د امریکایي ځواکونه د افغانستان هغوی غواړي چې وباسي، او که دا کار وکړي نو دا په افغانستان باندې یو ډېر بد اغېز پرېستلی شي، ځکه تېرو تاریخ ته او د تېرو مسایلو ته په کتو باندې زه خپله په دې عقیده باندې یم چې د امریکایي د انتخاباتو ګټل او بیلل دا به په افغانستان باندې کوم اثر پرې نه باسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لوی دزومت په اړه تبصرې وایي.
امریکایي خبرونې ورلد پالیټیک ریویو په خپلې یو تازه غنی کې په دې اړه چې د امریکا نوې ټاکل کېدونکې ولسمشر به په افغانستان کې له کومو سختو انتخابونو سره مخامخ وي مقاله خپره کړې ده. په پیل کې راغلي که څه هم د سپتمبر له 12مې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکي په قطر کې خبري کوي، خو د سولې د موافقې په برخه کې پرمختګ ټاکنای دی او لا هم معلومه نه ده چې آیا د امریکا متحده ایالاتونه لا هم لیوالتیا لري چې د خپل تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې دخیله پاتې وي. د خبرونې په حواله وسلوالو طالبانو هم لیوالتیا ښوولې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. په لیکنه کې د طالبانو د دې لیوالتیا څرګند دلیل دا شول سوی چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې پروسې ته بې صبره دی، او په وروستیو کې په یوه ټویټ کې ویلي چې له افغانستانه په کار د ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته ستنه سي. د ورلد پالیټیک ریویو خبرونه د لیکنې په یو برخه کې راغلی که څه هم په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د دولت مذاکراتي هیات په افغانستان کې د اوربند غوښتنه مطرح کړي، خو طالبانو نه یوازې اوربند ته غاړه نه دی شي بلکې په افغانستان کې د خپلو حملو شدت هم نه دی کم کړی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشري دواړه کاندیدان هم ډونالډ ټرمپ او هم جو بایدن په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلوي نه ښکاري. بلی خبرونه دیفنس پوست په خپل پرونی غنی کې د افغانستان په اړه پرې وی متفاوته موضوع تمرکز کړي او د یو مقالې سرلیک دی، افغانستان ولی د نګورنو قرباخ په موضوع کې د آذربایجان د ملاتړ ژمنه کړې ده. د خبرونه په لیکنه د آذربایجان ملاتړ له هغو هیوادونو سره د کابل لیوالتیا مناکسوي چې د نړیوال تجارت په زیاتوالي کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. د لیکنې د لیکوال په باور افغانستان خپل لکلونو راهیسې په یوه ناپایه جګړه کې ښکیل دی او د یو بل هیواد نامعقولو ادعاو ته د کابل ځواب د افغانانو لپاره غیر منتظره او حیرانوونکی ښکاري. لیکوال زیاتوي په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د ارمنستان او آذربایجان د جګړې د پیل په دویمه ورځ یعنی د سپتمبر پر 28 د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي اعلامیه کې ټینګار وکړ چې نګورنو قرباخ د آذربایجان د خاورې په رسمیت پیژندل سوې برخه ده. د دیفنس پوست خبرونې په لیکنه د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې په نګورنو قرباخ کې د اوربند غوښتنه کړې په عین حال کې د آذربایجان ملاتړ هم اعلان کړی دی. د لیکوال په وینا د افغانستان د حکومت دغه اعلان د افغانستان او آذربایجان د تاریخي تعامل د بیا ژوندي کېدو سبب سوی دی. لیکوال په 1990 کلونو کې نګورنو قرباخ ته د افغانستان د سلګونو جنګیالیو لیږلو ته هم اشاره کړې چې په دغو جنګیالیو کې له 0 تر 1500 یې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او ایران له ملاتړه برخمن و چې د پیسو په بدل کې د آذربایجان په ملاتړ جنګېدل. د هغو پیسو اندازه نه ده شول سوې.
ازادي راډیو تغواگی است. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان بل دغه هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د کیدونکو کانفرنس په اړه چې په پام کې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي وایي د متحدو ایالاتونو په ګډون د افغانستان یو شمېر مهمو مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړي چې ګواکې په دې کانفرنس کې بل دغه هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت دغو اندېښنو ته په پام وایي تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته متعهد دي. نوریاس نوریاو نور جزئیات.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کنفرانس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبری آژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحدو ایالاتونو او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کنفرانس کې به چې په پام کې ده د نومبر په